گاغگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د رایو د تفتیش پروسه د سپتمبر تر لسمې نیټې پورې به تکمیل سي. په پاکستان کې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره د پوځ مشر د دواړو اړخونو سره لیدلې دي، او د اوکراین لومړی وزیر وایي چې د روسیې ځواکونه د هغه په هیواد کې موجود دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ پاکله مهم رپورټونه اوریدلی سي، او د حج لپاره د افغانستان څخه پروازونه پیل سوي دي. په دې باره کې د حج او اوقافو د وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې خلیل خان او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوه بیا محلونو د رایو د باطلولو په اړه د 15 ثبت شوو شکایتونو له جملې څخه یوازې دوه د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پرون په کابل کې په یوې علنۍ غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم 15 شکایتونه وڅېړل او فیصله یې وکړه چې په دوو شکایتونو باندې به غور وکړي. د شکایتونو کمیسیون وویل چې پاتې 23 نور شکایتونه د رایو د باطلولو له معیارونو سره مطابقت نه لري. د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر موسینی وویل
از مجموعه 25
هغه 15 شکایتونه چې ثبت شوی وو، د شکایتونو کمیسیون په دقت او معیارونو سره د 15 شکایتونو څخه دوه د منلو وړ دي، او د شکایتونو کمیسیون د نورو شکایتونو په حق له د ټاکنو د کمیسیون پریکړه تاییدوي.
د دغه دوه اویا محلونو د رایو د باطلولو په اړه د ډاکټر عبدالله ټیم تر اوسه لا هم کوم شکایت نه دی ثبت کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دوه ورځو راهیسې د دواړو کاندیدانو د استازو د موجودیت څخه پرته یې د هغو صندوقونو د رایو تفتیش پیل کړی دی چې په ځانګړي ډول یې کاندیدانو د تفتیش غوښتنه کړې وه. د کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې اوس یوازې شاوخوا 15,410 صندوقونه تفتیش سوي دي، تفتیش سوي نه دي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې شاوخوا 2,000 د رایو صندوقونه کارول سوي وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش وایي چې د رایو د تفتیش پروسه ډیر وخت ضرورت لري او کېدای سي د سپتمبر د میاشتې تر لسمې نیټې پورې وخت ونیسي. د یونما په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې خبره سوي ده، پکې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو خاص استازي دا خبره جمهور رئیس حامد کرزي ته کړې ده. یان کوبیش ویل دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ناظرینو له حضور نه پرته د ملګرو ملتونو کارپوهان د رایو تفتیش ته ادامه ورکوي.
د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي، او دوی ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فلیډمن هم دواړو په کابل کې سره کتلي وه. د امریکا سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبی سره هم ولیدل، او د افغانستان د دوهم پړاو د انتخاباتو په هکله خبري ورسره کړي دي، او د ملي یووالي د حکومت جوړولو په اړه ورسره غږېدلې دي.
د پاکستان د پوځ مشر لوی درستیز جنرال رایل شریف د حکومت او مخالفو مشرانو ترمنځ د مشکلاتو د حل لپاره د یو سالس او ضامن رول ادا کول منلي دي. د پوځ مشر د عمران خان او طاهر القادر سره ملاقات کړې دي، او له دې مخکې د پاکستان پوځ مشر پرون ماښام بیا د صدر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو، او د راپورټونو له قراره هغه ورڅخه د روان جنجال په لړ کې د رول لوبولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې پوځ د مخالفینو هغو احتجاج کوونکو ملاتړ نه کوي چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نواز شریف پر ضد د عمران خان او طاهر القادر په مشرۍ د اگست له 15مې احتجاجونه روان دي. نواز شریف ویلي دي چې د استعفا ورکولو نیت او اراده نه لري، او د پاکستان د اساسي قانون له روی سره به سم عمل وکړي.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د اوکرين لومړی وزیر ارسنی یانسټک ویلي چې د روسیې ځواکونه د هغه په هیواد کې موجود دي. هغه د خبره د پنځشنبه په ورځ لاغه ورسته کړي چې د اوکرين حکومت وویل چې د جنوب ختیځ سرحدي ښار نوازوسک د روسیې ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. ښاغلی یانسټک وویل چې مسکو پوځي موټرونه، ټانکونه او ځواکونه دغه سیمې ته لیږلي دي. د غنوي پرمختګ د اوکرين ولسمشر پیټرو پرشکنوف دې ته هڅول دي چې خپل د ترکیه سفر فسخ کړي.
له دې مخکې د یوکرين د امنیتي او دفاعي شورا د پنځشنبه په ورځ وویل چې د روسیې د زرادارو پوځونو او د نوازوسک سرحدي شرګوټي د زرادارو نظامي وسلو او ټانکونو په وسیله له محاصرې څخه وروسته د شاوخوا نور کلو په شمول ونیو.
د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت بیان د جنساکی وایي چې امریکا پر دې باندې کار کوي چې د اروپایي اتحاد یو شمېر هیوادونه د عربي نړۍ او نورو برخو هیوادونو چې اراده لري چې یو شمېر هیوادونه دې ته واڅوي چې د امریکا سره د داعش د ډلې پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. ساکی وویل چې په دې برخه کې د همکاري زیاته لارسته چې هیوادونه کولی سي خپل دې برخې همکاري وکړي. هغې داسې وویل:
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is going to require significant focus and
بشری نظامی استخباراتی او دیپلوماتیکی برخسته چې په دې ټولو برخو کې ذاتی پاملرنې ته اړتیا سته چې امریکا به یوازې نوی او نور هیوادونه به هم مرسته ورسره کوي. زیات شمیر هیوادونه مرسته کړي دي چې استرالیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، اردن، سعودي عربستان، برتانیا او نور هیوادونه پکې شامل دي. موږ په دې ان یو چې دغه مرسته باید د اوږدې مودې لپاره ادامه پیدا کړي.
په عین حال کې د سپینې ماړی ویاند جان ارسنټ پرون د چهارشنبه پر ورځ وویل چې ولسمشر اوباما او ټیم یې په عراق کې د داعش دلی پر ضد نظامی عملیات ساری. پرون د چهارشنبه پر ورځ امریکایي جټ او بی پیلوټ الوتکو ایربیل او د موصل بند تر نږدې درې نوري هوایی بمباری هم وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي مخکې له دې چې د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول سي، شاید دغه وایروس په لویدیځ افریقا کې د 20 نورو ناروغانو ته هم خپور سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د یوې ارزیابۍ نتیجه خپره کړې ده. نوموړی سازمان وایي چې د دې خطرناک وایروس په کنټرولولو او د ناروغانو په علاج به 490 میلیونه ډالر خرڅ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه پورې د ایبولا په ساري ناروغۍ 1550 کسان مړه سوي دي او د هغو ناروغانو شمېر 3000 ته رسېدلی دی چې د ایبولا د وایروس نښې او علامې پکې ښکاره سوي دي او شاید چې اصلي شمېر یې څلور چنده لوړ وي. د ایبولا د ناروغۍ زیاتره پیښې په ګینی، سیرالیون، لایبریا کې لیدل سوي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه لومړیتوب دا دی چې په عراق کې د اسلامي دولت یاغیانو چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه بیرته پر شا وتموي. د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د ډلې له چارواکو سره د عراق او د سوریې د بحران په اړه خبرې کولو لږ وخت وروسته دا خبرې رانو ته وکړې. ښاغلی اوباما وویل د متحده ایالات به په عراق کې د امریکا متحده ایالات به په عراق کې د اسلامي دولت له وسلوالو مرکزونو په نښه کول جاري وساتي او د امریکا د دې اقداماتو له کبله د داعش ډلې خپلې وسلې او وسایل له لاسه ورکړي دي. ولسمشر وویل د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې پر هغو سیمو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي چې د سوریې ځواکونه یې تر خپل کنټرول لاندې نسي راوستلی. ښاغلی اوباما په سوریې کې د اسلامي دولت د وسلوالو د هوا د لارې د څار کولو امر هم ورکړی دی.
استرالیایي چارواکي وایي چې په پام کې لري چې د مالزیا د هوایي شرکت د بوئنګ 777 الوتکې د درک لګولو لپاره د هند په سمندر کې لسره عملیات شروع کړي. دغه الوتکه سږ کال په مارچ کې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته د پرواز په دوران کې ناڅاپه ورکه سوه او تر اوسه یې هیڅ ډول پته ونه لګېده چې چیرې څه به وسول. د استرالیا صدر اعظم مرستیال وارنټرز پرون خبریالانو ته وویل چارواکي غواړي چې الوتکه د هند د سمندر د جنوبي برخې په یوې مشخصې ساحه کې ولټوي. چارواکي وایي د الوتکې د لټولو لپاره به د استرالیا د لویدیځ ساحل سره څیرمه د سمندر په بیخ کې 6000 کیلومتر مربع ساحه ولټوي.
او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په ملګرو ملتونو غږ کړ دی چې د لیبیا له چارواکو سره دي د نوموړي په کول په استثنایي توګه مرسته وکړي چې په هیواد کې امنیت برقرار کړي. د راپورونو له قراره د وسلوالو ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو او د سیاسي مشرانو ترمنځ د شخړو په وجه په لیبیا کې ډیره زیاته ګډوډي او بې نظمي شروع سوې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز مور د خبرونې دی رپورت ده. د اوکراین مامورینو ویلي دي چې د روسیې عسکرو د سرحد څخه د دوی خاورې ته راوښتي دي. د امریکا ژغ خبریال ګیب جوسیلو په دې باب د مسکو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
پرون د اوکراین د امنیتي شورا غړو ویلي دي چې د روسیې زرهدارو قواوو سرحد ته نږدې د اوکراین د نووا زوویسک ښار محاصره کړی دی. د اوکراین نظامی منابعو هم د خپل ملک په ختیځ کې د لوهانسک د ښار په جنوب کې د روسیې د فوجي فعالیتونو د ډېرې دو خبر ورکړی دی. هلته د بلتون غوښتونکو سره د اوکراین عسکرو ډېر جنګونه هم کړي دي. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو ترکیې ته خپل سفر د دغو نوو انکشافاتو له کبله ځنډولی دی. هغه وایي
د
اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو ویلي دي له دې کبله چې روسیې خپل عسکر د اوکراین خاورې ته داخل کړي دي نو ما ترکیې ته خپل سفر فسخه کړ. د اوکراین جمهور رئیس د خپل ملک د امنیتي او د دفاعي چارو د شورا د عاجل غونډې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې هغه به دغه مسله د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحاد سره هم مطرح کړي. د اوکراین د امنیتي چارو د دفتر نطاق اندری لیسینکو امریکا غږ ته ویلي چې روسیې د بیلو بیلو خواوو نه په اوکراین خپل فشار زیات کړی دی. هغه وایي
мова йде про кілька колон, які нараховують десятки одиниць броньованої техніки.
هغه وایي چې خبره د سو قطارونو نه ده. دا خبره هم تصدیق شوې ده چې د زرهدارو په لسګونو ټولي چې د روسیې د فدراسیون د قواو دی نقل او حرکت کوي. د اوکراین د امنیتي چارو د دفتر نطاق لیسینکو دا هم ویلي دي چې زیات تشنج او جنجالونه د نووا زوووسک او لیو واسک سیمو ته نږدې چې د یاغیانو دپاره د مهماتو د انتقال مهمې لارې دي پیدا شوي دي. روسیې دا خبره د ډېر وخت نه رد کړې ده چې ګوندې هغه ملک د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ په منس کې د اوکراین د جمهور رئیس سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې په ختیځ کې تشنج او جنجالونه په خپله د اوکراین داخلي مسله ده. مګر هغه ویلي دي چې روسیه به د سولې د جریان سره خپل ملاتړ څرګند کړي. روسیې په کیف باندې د دې الزام لګولی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بشر د حقوقونه په سختو سرغړونو لاس پورې کړی دی. هلته د مرستې د رسولو ټولونه هم ویلي چې په دغو سیمو کې په زرګونو خلک خوراکي مواد د سکلو اوبو او برېښنا نه لري. له بلې خوا د اروپا د امنیت او د همکارۍ ټولنه وایي چې د اوکراین په مسلې باندې د غور دپاره یوه خاصه غونډه رابللې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په کندهار کې د جنوبي حوزې اوسیدونکو سیاسي او مدني فعالانو د یوې اعتراضیا غونډې په ترڅ کې د هیواد پر بحراني کېدو اندېښنه وښودله او د ټاکنو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه یې وکړه. دوی خبرداری ورکړ چې د هر راز غیر قانوني عمل په وړاندې به خپل جدي غبرګون وښيي. په دې اړه تاسو پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته چې د کندهار څخه یې رالېږلی دی.
د ټاکنو د پایلو د ځنډ په اړه په کندهار پریس کلب کې راغونډو سو اعتراض کوونکو ډېر ټینګار پر دې کاوه چې نور د ژوندانه په هیڅ برخه کې حوصله نه ده ورته پاته او هیواد ورځ تر بلې د بحران قرباني کیږي. بد اقتصادي حالات، رواني ناامني، د ټاکنو بدنامي، د نړیوالو په وړاندې د افغانستان بې اعتباري او تر ټولو مهم د بانفوزه ولسی مشرانو وژل کې د هغه ټکی و چې د دغه اعتراضیا غونډې ګډونوالو ور باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دوی د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تورن کړ چې د هیواد سیاسي حالات په پام کې نه نیسي او د دغه حالت دوام هیواد له خطرناک سرنوشت سره مخ کړی دی. په وینا چې یاد ټیم څو ځله پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې، دغه راز د تحول او تداوم له ټیم څخه هم وغوښتل چې د هیواد د ثبات لپاره دې له خپل اړخ څخه هم همکاري د تیر په مقایسه څو برابر زیاته کړي.
که پښتون دا کار کوي، که تاجک دا کار کوي، که هر حزبي دا کار کوي، چې هغه د افغانستان اساسي قانون نقضوي، په هیڅ صورت مشتقابل د منلو
نور دي. د قهرمان، د مجاهد، د ملي، د دینی
مشر لقب د اجي او د غازي لقب ځانته نور کوي نور دي په دغه لقبونو باندې لوبي نه کوي نور دي زموش په سترګو کې خاورې نه اچي زموش سره لیکه د افغانستان ملي تاریخ دی
د اعتراض لپاره د قانون ماتونی پر ضد د افغانستان د اساساتو د توهینولو پر ضد او د دیموکراتیکو انتخاباتو د بدنامولو پر ضد اعتراضیه غونډه مجرا دایره کړی ده
د مدني ټولنې غړي احمد شاه سپر وایي چې افغانان به په خپل ټول قوت سره د هر هغه حرکت مخه ونیسي چې د اساسي قانون خلاف وي او هیواد بحراني حالت بیایي د دغې اعتراضیه غونډې په پای کې د یوه اومادهیزه پریکړه لیک په صادرولو سره غوښتنه وسوه چې د ملي حکومت خبرې دي هم تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایله نه وي معلومه سوې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
تا خبرونه لندیز د افغانستان انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوه اویا محلونو د رایو د باطلولو په اړه د 15 شکایتونو له جملې څخه یوازې دوی د اعتبار وړ دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دوو ورځو راهیسې د دواړو کاندیدانو د استازو د موجودیت نه پرته یې د هغو صندوقونو د رایو تفتیش پیل کړی دی چې په ځانګړي ډول یې کاندیدان د تفتیش غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بیا خاص استازي بیا ویلي چې د رایو د تفتیش پروسه ډیر وخته ضرورت لري او کېدی سي د سپتمبر تر 10 نیټې پورې وخت واخلي د پاکستان د پوځ مشر لوی درستی جنرال رایل شریف د حکومت او مخالفینو مشرانو ترمنځ د مشکلاتو د حل لپاره د یو سالس او ضامن رول ادا کول منلي دي د اوکران لومړي وزیر ارسنی یانسټریک وایي چې د روسي ځواکونه د هغه په هیواد کې موجود دي هغه دا خبره د پنځمه په ورځ وروسته لاغه کړي چې د اوکران حکومت وویل چې د جنوب ختیځ سرحدي ښار نوازسک د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د هغه لومړي توپ داده چې په عراق کې د اسلامي دولت یا غنو چکم پرمختګونه کړی دي هغه بیرته پر شا وتنبوي د امریکا ولسمشر د پنځمه په ورځ په سپینې ماړې کې د خپل ملي امنیت د ډلې له چارواکو سره د عراق او د سوریه د بوران په اړه خبرې کول ورسته لږ وخت وروسته د خبري خبرونه ته وکړي دا خبر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی راپورته د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ وویل چې هڅه کوي د عراق د اسلامي حکومت یا داعش ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي تر څو د دغه ډلې د خوا متوجه خطر دفع سي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي مامورین په دې لټه کې دي چې دا په ډاګه کړي چې آیا دوهم امریکایي تابه خو به د داعش د ډلې په ردیف کې په جګړه کې وژل سوی نه وي پام وکړي په دې هکله راپورته د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویانده جین ساکی وایي چې امریکا پر دې باندې کار کوي چې د اروپایي اتحاد یو شمیر هیوادونه د عربي نړۍ او نورو برخو هیوادونه چې اراده یې لري یو شمیر هیوادونه دې ته وهڅوي چې د امریکا سره د داعش د ډلې پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي ساکی وویل چې په دې برخه کې د همکاري زیاتې لارې سته چې هیوادونه کولی سي خپل د برخې همکاري وکړي هغې داسې وویل
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is
بشری نظامی استخباراتی او دیپلوماتیکی برخسته چې په دې ټولو برخو کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا سته چې امریکا به یوازې نه وي او نور هیوادونه به هم مرسته ورسره کوي زیات شمیر هیوادونه مرستې کړي دي چې استرالیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، اردن، سعودي عربستان، برتانیا او نور هیوادونه پکې شامل دي موږ په دې اند یو چې دغه مرستې باید د اوږدې مودې دپاره ادامه پیدا کړي په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ایرنس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما او ټیم یې په عراق کې د داعش د ډلې پر ضد نظامي عملیات څاري امریکایي جټ او بی پیلوټه الوتکو ایربل او د موسل بند ته نږدې درې نورې هوایي بمباري هم وکړې خو د سپینې ماڼۍ ویان ایرنست وایي چې د امریکا د پوځ اقدام یوازې د یو جامع پلان یو برخه ده چې د داعش د ډلې پر ضد په لاره اچول سوی دی نوموړي زیاته کړه چې د داعش پر ضد د مبارزې یو مهمه برخه په عراق کې د یو داسې حکومت رامنځته کول دي چې پکې ټولې خواوې ونډه ولري د سپین مانی ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د سیمې د هیوادونو سره د نږدې څخه کار کوي چې د عراق په امنیت کې خپلې ګټې ویني. ارنس وایي چې دغه هیوادونه کولی سي چې د عراق په لویدیځ کې پر سونی قومي مشرانو باندې د خپل نفوذ څخه کار واخلي او دغه راز د سوریې د اپوزیسن سره هم کار کیدای سي چې د میانرو سیاسي قواو سره خبرې وسي تر څو داعش وځپي. ارنس داسې وویل:
The United States is also in touch with our partners in Western Europe and around the globe.
د امریکا متحده ایالات زموږ د لویدیز اروپا د برخې او د نړۍ د نورو هیوادونو د متحدینو سره هم په تماس کې ده تر څو نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې زموږ سره مل سي. د امریکا د راند څیړنیز مرکز څخه ریک برنن وایي چې یو شمیر هیوادونه کولی سي چې ځانګړی نقش ولوبوي. هغه داسې وایي:
The Turks need to get more serious about closing off their border and not allowing the
ترکیه باید په دې برخه کې جدي دریز غوړه کړي او پرې نږدې چې د اروپا، امریکا او استرالیا څخه جګړه ماران ولاړ سي او د دایس سره یو ځای سي. باید سعودي عربستان او قطر هم وهڅول سي چې سیمې ته پیسې ورنکړي او تر ټولو مهمه عراق په خپل باید د دایس سره په مبارزه کې جدي رول ولوبوي. برینن وایي چې دا کار ډیر مهم دی ځکه په لړ کې به یې د داعش اقتصادي او پوځي ملاتړ له منځه ولاړ سي. په عینې حال کې ویل کیږي چې دوهم امریکایي هم د داعش په ډله کې په جګړه کې وژل سوی دی، خو د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویاندي وویل چې هغه نسي کولی چې دغه رپورټ تایید کړي. هغې داسې وویل:
We've seen those reports. We're looking into it, but we don't have any independent
موږ دغه رپورټونه لیدلی دي او مطالعه کوي، خو تر اوسه پورې موږ دا مسله نسو تاییدولی. د امریکا متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ دا تایید کړه چې 30 کلن ډګلس مکارتر میکین په سوریه کې د سوریې د مخالفینو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویاندي ساکي وویل چې د امریکا سفیر رابرت برادیتیک ته دنده سپارل سوې ده چې د هغه نړیوال ماموریت مشري وکړي چې هدف یې سوریې ته د نړیوالو جګړه مارانو مخنیوی دی. په عینې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس وایي چې د 50 هیوادونو څخه بهرني جګړه ماران سوریې ته تللي دي چې د داعش د ډلې سره یو ځای سي او جګړه وکړي. ښاغلی ارنس وویل چې ولسمشر اوباما به د موضوع په تړاو د نړۍ د نورو مشرانو سره هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې راتلونکې میاشت دایریږي خبرې وکړي. د بلې خوا د هغه امریکایي مور چې څه باندې یو کال کیږي چې د داعش ډلې تشتولی دی، د چهارشنبې په ورځ یوه ویډیو خپره سوه چې پکې یې د ابوبکر البغدادي څخه غوښتي دي چې د هغې زوی ور خوشي کړي. د داعش ډلې ګواښ کړی دی چې د امریکا د هوایي بریدونو په بدل کې به خبریال سټیون ساتلوف ووژني.
I've learned that Islam teaches that no individual should be held responsible.
زه پوهیږم چې اسلام وایي هیڅ یو انسان باید د بل چا د ګناه په خاطر ونه وژل سي. سټیفن د امریکا د حکومت پر پالیسیو باندې هیڅ کنټرول نه لري. هغه یو بې ګناه خبریال دی. ما دا هم اوریدلی دی چې خلیفه خلک بخښلی سي. زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې زما زوی را آزاد کړي. میرمن ساتلوف یوه اونۍ وروسته له هغه څه دغه غوښتنه کوي چې د داعش ډلې یو بل امریکایي خبریال چې جیمس فولي نومېدی د اګست په 19 ووژي. د سپینې ماڼۍ ویان وایي چې د امریکا متحده ایالات به هر څه چې په وس یې پوره وي د امریکایي خبریال د آزادۍ دپاره به یې وکړي. په داسې حال کې چې هغه د پیسو ورکولو امکان رد کړ، خدای رد نه کړ چې امریکا به د خبریالانو د ژغورنې دپاره نظامي عملیات ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکلي د رپورټه د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د نشراتو رئیس حبیب الرحمن صالحی وایي د حج دپاره د افغانستان څخه پروازونه پیل سوي دي. دغه پروازونه د زونونو په حساب ترتیب سوي دي. شغلی صالح وایي د حج مراسم خو اصلا د ذوالحجې د میاشتې د اتم تر دیارلسم پورې پیل کیږي.
هغه ځي مخکې له مدت نه ځي په مدینې منورې کې اته ورځې پاتې کیږي، هلته څلوېښت لمونځونه کوي، بیا څوک هلته پاتې کیږي. هر مملکت د خپل توان سره خپل پروګرام جوړوي چې هغه معین وقت خپل حاجان سعودي ته ولیږي.
بله صالحی صاحب، سکل سو تنه مجیان
سعودي عربستان تزي د حج د مراسم
سلیری زره حاجان دی اصلا د موږ ډیر زره حاجان دی خو د سعودي کې حرام لوی دی حرام دی لوی ولود پاره شل فی صد حاجان دی ټول دنیا له ټول مملکتو کم کړی دی به شل فی صد کې د موږ شپږ زره نفر هم کم سوی دی بنان سکلی سلیری زره دی ان شاء الله کال ته د حرام توسعه تکمیل شو ډیر زره اته موږ زیاته تقاضا کوش زیات شي حاجان
د دوی د پر سکل سه بندوبست شوه دی سه اسانتیاوی ورته برابر شوه دی د همدغه سفر د پاره چې د افغانستان نه تر سعودي عربستان پورې ورسی
هغه بخش چې مربوط دی دروس دی حج دی دغه دی پاره دلته موږ ورته سی دی ګان دی اماده کړی دی چې مکمل حج ورته کوي همدارنګ هم دلته موږ ورته اوف تمثیلی کعبه جوړ کړی دا چې هغه تمثیل چې څنګه کیږي دلته موږ ورته کوو او هغه دلته عملی پی کوو چې په څه سیستم په څه رقم باندې کیږي همدارنګه دلته تقریبا 200 غټ بوردونه چې فرایز دي د سنن دي مستحبات دي مکروهات دي هغه ممنوعات دي احرام دي دم په غټو غټو بوردو کې شل بورډ ډیر غټ غټ دي دم ورته کړی دي چې جوپا جوپا حاجان په هر بخش کې معلومات غواړي د موږ نفر دی ور سره دوی ته دا راهنمایي کوي همدارنګه موږ درسونه په مساجدو کې دوی ته پلان سوی دا د دوه میاشتې مخکې موږ شروع کړی وو نظری درسونه هلته یې خو اخیستي دي هغه اوراق هغې خانه پرې کړي دي همدارنګه همدغه فلمونه چې وزارت حج اوقاف جوړ کړي دي دا به تیاري ته تیارو ته هم موږ هوایي شرکتو ته هم لیږلي چې په تیارو کې هم ورته واچي موږ میدان هوایي ته لیږلي چې هلته هم په سالون کې ورته واچي حاجان له دې سره هغې نور علمي نه تیار دي د هرو 500 نفرو دپاره یو نفر معلم ده هغه هم معرفي سوی ده په نوم د ناظم هغه هم له دوی سره علاوه ده له دوی سره ځي چې دوی ته هلته راهنمایي وکړي
نو بله خبره صالحي صاحب دغه تلل د حاجانو شروع شوي دي که نه
حاجانو تلل نن شپه دغه اوس زه په عیدګاه کې یم حاجان هم راغوښتي د دوی واکسین کوو دوی اماده کوو نن شپه انشاءالله له عیدګاه نه لس یا یولس بجې د شپې موږ همدغه پرواز د مرکز له زونه د لیګو میدان هوایي ته له میدان هوایي نه امکان دي دې ستاسې څلور نیمې پنځه بجې طیاره پرواز وکړي
دا به هره ورځ یو پرواز وي که څنګه دغه دومره حاجان چې تاسې
نه 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 د موږ پروازونه سیدي لزونونه دي همدغه سیستم باندې په مزار کې هم ده په هرات کې هم ده او په قندار کې هم په همدغه سیستم باندې موږ دغه تنظیم کړی دي همدغسې به پروازونه کېږي
چې سعودي عربستان ته ورسیږي هلته بندوبست څنګه دی
هلته بندوبست داسې ده د موږ حاجي صاحبان دلته تر ترمیناله پورې تر تیاری پورې د موږ نفر ورسره دي هلته تسلیموي هلته چې په جدي کې کته کېږي د بي سي د وزارت د حج و اوقافو هلته مسؤولین دي هغه عمل ته راهنمایي کوي لږه ژه په موټرو کې سرویزو کې کېنوي بیا ځي د مدینې منورې لور ته سرویزونه چې مدینې منورې ته رسېږي هلته هم د موږ مامورین مسؤولین دي هلته د دوی په خدمت کې دي همالته به بیا ورسره هغه اته ورځې پاتې همدغه معلمین هم چې دوی سره په موټرو کې لیږو همدوی به د بیسي له نفرو سره چې مربوط د حج اوقاف دي له هغو سره به په تنسیق د دوی همالته په خدمت کې وي بیا له مدینې منورې نه چې اته ورځې پوره کوي مخ په مکې معزمی دي هلته په مکې معزمی په لار کې په بیا د حج اوقاف مسؤولین ولاړ دي که په مینا کې که په عرفات کې که په هره منطقه کې د دوی عملته ورسره نفر شته چې دوی راهنمایي کوي او دوی سره همکاري وکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل زه شافی سردار او زما نور همکاران خلیل خان ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به تاسو دری خبرونه واوري د دری خبرونې محترم همکاران میرویس رحماني قدیر مشرف صاحب او عادل صاحب په سټوډیو کې حاضر دي دوی به تاسو خپله خبرونه واوروي تاسو زموږ سره اوسئ